سلامونه له غرمه مخکې لاس په جیش کوزه سفیو لاستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خراب لاس ویم پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولانو وایي د کابل په لویدیز کې د پنځم ماخام په 14 کې دوه تنه وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران رسنوي ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوی. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوی ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډیره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مال پیلېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان پکې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی وو. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې ننګرهار ولایت کې. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنځمه پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. وکه په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغ پلاوی مشري د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلیه او د اورمن پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته ترغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبرې د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروسته ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هممهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پډک دی اوس بجلی نه ستجزه ویډو کم ته دروازه ته دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګې څخه مخته د تورخم او د لوړګې تر مابین دلته کښېنولې. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجون هم نشته کېدای سي مانه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او په ښه عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یوه ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکې چهارشنبې له ورځې به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یوه هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو یې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې باندې خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه یې خرڅ کړل، کورونه یې خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي، پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار دپاره ډېر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نرم دی او د هغه دپاره یو عزت دی.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام د تقاوتی حق مسلمه هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه. برای ما جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د ژمي له رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سږکال ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنګر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سوو کسانو شمېر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدې لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سولې انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ییز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدودوي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% ښځو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د ښځو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د ښځو د حقونو بل فعال اوجی امیل او همدارس د ښځو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د ښځو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د ښځو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ګورئ، لا غزاینا چې خزه د ټولنې اخوای او خلک وای چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه زاینا چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ تر وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور روناندي وي، نو طبيعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي لدی غزاین نی ولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس خزینه تشکیلوي او کچيري بیا دغه نیمایي نفوس لکتنګه چې په 1350 حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچو حداقل 13 کلونو کې تیر د جمهوریت 40 کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څناڅه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغوی دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې کچېرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په 1 پیړۍ کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمه غفاری. محترمه داودزی د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په شو وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سولیز ډول روان دی، ستاسو په نظر شو وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترم او میلمنو ته او محترم او همکارانو ته همدراز محترم او اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی چې د هغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنې نازوانو او زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو په دې دلیل چې ښځه مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي، زموش دو نورو محترم و ملمنو لدی سر توافق در لوت حتما به تاسی هم موافقی است، لیکن شاید یوش میر خلکو تا دا سوال پیدا شی مخکې تر دې چې طالبان واک ته راورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي. مننه کوم
لومړی د بحث کوونکو ته تاسو جمہوریت مکتبوں تلاشی پانچن تلاشی دکڑی اکڑی نور کو اٹھا کھاری دکھے مخیا انسانات ہو پر صاحب وہ اما دا سن پردیش اچل نو آسم یعنی نمبر خلق شکایت کرو تو پہاڑ رقم کے زمینه مساعده و هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه کړی استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده، او نن په دا یو شیبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې ډډې وړې به نه کېده، داسې به تباه و برباد کېدلو نه. ارې اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه مساعده یي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دوګونه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرګانې چې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي، وکړي کار کوي یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي، خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلودل که موږ بنیادی شکل یو څه امکانات درلودل، یو ښه ده که لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ادې اقل یو ښه ده باید نن هم فارم درلودل، نن هم د پروسس یو ماشینري به یې درلودل، نن به هم یو 100 روپۍ به یې پیدا کړې وي، مگر اوس هر څه ترې نه اخیستل شوي دي. اوس نه یوازې دا وزګاره ده، د خاوند وزګاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه وسی کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د ښځو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، تر نو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته لږه چې ټولو دوه پسې بیل شکه چې د ښځو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډېره اغېزمند دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې ځینې شرایط کې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته او مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي، او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی. لکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه و حقونو باید مساوی اوسی. متاسفانه په افغانستان کې دا سیاست نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تامو کې هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر کاروبار څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو پرله پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخو کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلي کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم. او تاسو تجارت کله چې نشاست او کله چې کوم جلسه نه کیږي نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ اړه چې په لټه
کې ده. که تاسو د محدودیتونو په اړه وایئ، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت کې شته او هغه څه غواړي چې یو اغېزمنه کار وکړي په ټولنه کې، نو واښه یوازینی لاره دی چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کولی هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوڅه کې همغسزو همکاران باید اوسېږي، خو په ځینو برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد ته لاړ شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته، په ماسک باندې نه خبرې اترې کولی شو او نه صحیح کولی شو چې اصل مخاطب واپو چې موږ څه وایي. باید ماسک اوسي، باید تر ټولو غټ یا اسیزمنه محدودیتونه دا ماسک دی چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماسک اوسي، او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوڅه کې چې موږ بوټ کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کېږي چې په یو نشاط او یو په یو کنفرانس کې باید زمونږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي. داسې قرارداد نه کېږي، ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو سپریتي ځایونو نارینه ته ورکول کېږي، او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کېږي چې موږ نمایشګاه ته روان شو او همدارنګه نمایشګاه خپله رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشګاه کې اتاسه ونه کړي او حتی ګډون ونه کړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ویل شوی دی. زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب ته یو هم سبادیولی دی. لکه څنګه چې وو هم مکتبونه بنده یا هم پنتونونه، که پنتونونه نوسي نو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم ښځه په هیڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري، لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي، کله چې پیدایې شوانځي نوي، متوسطه نوي، لیسه نوي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې که طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه به خلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې جو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي په دې رقم روان وي خو کال دوا کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پریږي دی. ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسی لري بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوې جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي دا هم هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی په له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې تجمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکي ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناست دي پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوسی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څه ناڅه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداري وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید د ډیرو لپاره حیرانوونکي ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیواله په رسمیت وپیژني یا خپل دریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره و نو په اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله موږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او موږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کوم چې دوه کال چې موږ اوسه یو عمومي صورت افغانان او افغان ښځو افغان خویندو ته هیڅ کړل ده، هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کړلی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو ورکولی، ځکه اسلام هېڅکله ښځو باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول تاسو ځان بعد د خپل دین او اسلام او خپل حقوق او د نورو حقوقو پیژني. بنان که چیرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپیژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چیرې موږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدسي بخښو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت په کاري پوره کېږي. که چیرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبی. په درېیم قدم کې دا دی چې که چیرې موږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه په تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزند بازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړل زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نو موږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همده و چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن ورځ هم دغه د ښځو اجازه د کار لپاره په تجارتي برخه کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی تدې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویلو په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر کېسون ټول افغانانو تجربه سول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعا ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چیرې دا تغییر را نه شي، نو خپله خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوب وځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوس دې څه خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې کړه چې دې خو په مون داسې یو حالت راوړې دې اوس د افغان خزي د نیم سره دا درد لاس دې اوسې شوی دې دومره دې اوس دا زمونه دا محرومیتونه دا کړهونه دومره زیاد چیوی دمره زیاد دمره رسوا دمره بار ان بار دی چی هر کونه اوری او هر گذری گوری او ایو بیهس انسانی هم نیست که ولی شی خودنه پویگم چی دوی ولی زن بی خبر هستی که سوکتی نپختنه که ویده خزو حقونه بلکل تانی
بله داخل دوی خبره ده تاسی پخپل سمره هیله لره چی دوی با بدل شی و داغ حقونه بدر کلی
ما در تروی هستی خلق ورت دنیا ورت لسنه یوزه کلی پا دوی بانده زن گونه که چی دخته دو پاره ده دیز مکی پنوخ ده دیز کلی جوان بخون که سوری پر مخ با دست یو هیوار نیه دست یو جغرافیه دست یو زی و غوث پیدا نیشی چه پا دی حصر زمانی چی پا میرمانو بانده تر دی حد پوری ظلم و تعدا و تکلیفونه و راست تر بلی محضیتونه رنگ و رنگ هیچ تره تصور نشی که ولی چه آغازه تسنگ دوی فکر رسیگی او رباندی مالایی او رباندی تذیقهی او رباندی زوره چه نور هم نو هر چو کورتا وای زنه پویم چی ولی پی آقی زنه که متاسفانه چی زنه دا توقع نلرم چی دیباندی تا آقیزه او کی زکه چی دو کالن زیاد دا دیر اون ورده دا دا بار بار خلق ستری شول پا دی ناری سوری باندی دینه نمون چی هم دلتا او سیگو اتا زمون تاقد نرازی مونگ هم غرگونه پورتا که او وایو دی تینهی لکه او مشران سره مکتلی دی آقوی تا موالی دی
اوغی چوائی
خوصی نلدی اوغی نظرونه خودی اما زنو پیگم کمومی شکل چی دوی دکم زینه یا داخلی سور اخلی اوغی آلتا با محدودیت بی اوغی با دا خواهشات ولی خو اکثریت یاو تیدادی چی من کتلی دی تیرو خانه اوخ نظر لدی اوغی من سر هم نظر دی چی باید دسی نوی او امکان لدی چی تغییو چی امید ورکی هیل ورکی وادی ورکی منسوم را انتظار باشو
بله
یو هیواتی که یو رسوک تعلیم ولی که اگه ده تمدن ده کاروان نسو نشات پاد که دیتای یو عمر دو کلون ندی ادامه ولی ده ده امرسانی اگه ایست بینشو کلمه سر اوز افغانان بیخی نفرت لری
بله ډیر مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړنی حقونه دي دا به درک کړي
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړنی واکمنۍ کې په افغانستان کې انداسې وضعیت درلود انجونو لپاره مکتبونه پوهنتونونه ټول بند وو او ډیره بدتر وضعیت درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت اورته در وست پر وست یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هر برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړ زه هېڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نګارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني دې لپاره هېڅ وخت له ما نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وای چې یو ځل کې دوی انداسې یو واکمنۍ ته د په دویم ځای کې دوی انداسې به اوسېږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي دې لپاره زه هیله من نه یم ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو د افغان انجونو د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تازه کوي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي
بله ډېره زیاته مننه محترم غفاری تاسو هم د نورو غونډې نا امید یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت یې په لاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې یې نه درلودې اصلا یې لیدلې نه وې او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه حکومت نورې تقاضاوې لري او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي بیا یې شاید ذهنونه هم تغییر شي څومره تاسې هیله لرئ
دغه یو برخې ته کنه لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل یې وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل، طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي. نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل، هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلې، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړه، ورته وویلې چې ماسک ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی، او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایڅې وښکارېده، یعنې له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهیږم چې دا حکومتونه به په څه حالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و، خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وی. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو له عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم، هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ و، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډیسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالو نه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و هغه ټولنه لا همغه ځای ته نه رسیدلې لکه شلو کالو کې تیر شلو کالو کې ورسید نو اوس ټولنه اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته هر یو کور کې تعلیم یافته په ټول افغانستان کې په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو په دغه سی یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډیر وش کولای سروایو کی تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ریونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وویروي نو دا غشي چې ورته امیدوار یم او زړه یم چې حتما رنگ براوړي په لږ مهال کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزه. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان دې ته وادار کړي چې خپل تګلارې بدلی کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. محترمه داوزه نه سما شخ نوري اغلی عمل عبدغه پښتنه لتاس کوم ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه د سیاست ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي دی باید خپل کړنلار کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لمړني حالت چې زما یادېږي زه خود هم درته وم د دې ټول هغه دراتګو شیبي او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او راسر بلې ګورو اوس هغه لږ وخت را چې مونږ کولی شو چې لږ ښه وباسو خو افسوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دوی فعلم نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مچران سره چې سینه او امیدوار یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولې برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدارکې دي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تېر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي اوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک یې اواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې اثر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا بالاخره دې دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې روفي ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسې غواړئ چې په رسمیت وپېژندلی شئ تاسې باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه، خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه چې روان دي، جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر بې له حضور د افغانانو او همدارنګه بې له حضور د خپله د طالبانو واکمنۍ. متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دا نه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کېږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بېله شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرش د خپلو هېوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدګي دا ده چې طالبانو چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدلی، باید موږ دوه ځایې وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي، په مرکزي بانک کې راځي، او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه بندي، مکروته بندي، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی وړي بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي، او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي، او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورسېږي چې د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هېوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هېوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې په خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هېواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسېږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پېچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داوودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
What does the color?